السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې د دریو نه تر سلورو بجو په دې غړی کې ز منور شاسته کوربایم نیک پیرزونه می قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې یو شمېر پټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې دوه هفتوارې خبرونه سروې او جمهوریت اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس احمد وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم په ګډون لوړ پړو چارواکو ګوندونو د مولانا سمیع الحق د وژنې غندنه کړې ده په کوټه کې د ناجایزه تجاوزاتو ختمولو لپاره د مهم پر ضد هړتال دی او د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هیواد د ځایي جنگي الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر عارف علوی وزیر اعظم عمران خان او د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوه سیاسي او مذهبي ګوندونو د جمعیت العلماء اسلام سیند علی مشر مولانا سمیع الحق وشنه په سخت ټکو کې غندلې ده د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده د جماعت اسلامي امیر سراج الحق بیگانه وخته مشال ریډیو ته په دې اړه وویل ک مولانا سمیع الحق ته امنیت ورکړل شوی نو دا پیښه به نه کیده
مولانا سمیع الحق صاحب د دې قتل ټول پاکستان او افغانستان او عالم اسلام مذمت کوي د دې قتل نه دا خبره معلومه شوه چې پاکستان کې وسم لا یو سیاسي لیډر یو عالم دین یو عام وګړی محفوظ نه دی موږ غوښتنه هم دا کړې ده چې دا خو یو اکسیډنټ نه دی بلکې یو لوی سازش دی د دې نه د عوام خبر شي
د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حمید الحق حقانی بیگاجیو نیوز تا ویلی چې پرون پر اول پنډی کې داغه د پلار ساتونکو د 45 منټو لپاره لکور وتلی وو چې وروګرځیدل نو مولانا سمیع الحق یې په خپل کټ کې وژل شوی اومنده د پاکستان وفاقي حکومت او د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ بیگانه وخت د احتجاجي ناستو د ختمولو په اړه معاهده شوې ده تحریک لبیک لدري ورسره راهیسې په ټول هیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د مسیحي خزي آسیا بیبي د خوشي کېدو د پریکړې پر ضد مظاهره وکړي تحریک لبیک پاکستان پرون په یو بیان کې د معاهده عکس خپور کړي چې پکې په 500 نکات شامل دي په دې کې د آسیا بیبي په مقدمه کې د نظرسانه اپیل جمع کولو په دې لړ کې د حکومت د اعتراض نه قبول شک ترڅنګ په فوري توګه د آسیا بیبي نوم په اگزیټ کنټرول لیست یا له هیواد په بهر وتلو باندې د بندیز په لیست کې شاملول دي په مسیحي خزي آسیا بیبي په 2009 کال کې د مذهب سپکاوي تور پورې شوه او هغه شاوخه اته کاله په بند کې تیر کړل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخپل چینایي سیالي کیچیانګ سره نن په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دوړه خيزه تعلقاتو خبري کړې دي د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د همکارۍ په 45 موعدي دستخط کړي چې پکې په پاکستان کې د غربت د خاتمه په ګډون د زراعت او صنعت په شبو کې د همکارۍ او د تکنیکی تربیت په اړه هم موعدي شامل دي لدې وړاندې د چین ولسمشر شي جن پینګ د جمعې پر وزیر اعظم عمران خان ته ډاډ ورکړی و چې سټریټیجی چې همکارې مضبوطولو ترڅنګ به په نورو چارو کې په ګډه کار کوي په کوټه کې د تاجرانو اتحادی په سیمه کې د ناجایزو تجاوزاتو په نوم د مبینه صبر زورول کېدو خلاف نن اړتال کړی دی په سیمه کې ټول بازارونه مارکیټونه او کاروباري مرکزونه بند دي په کوټه کې مرکزي انجمن تاجران اتحادی غړو نن مشال ریډیو ته ویل د یوې میاشتې راهیسې د ښار انتظامی لخوا د ناجایزو تجاوزاتو په نوم کمپین روان دی چې له مخې ستار روډ لیاقت بازار جنار روډ او کندهار بازار کې تاجران اغېزمن شوي دي حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې له دې کمپین له مخې په سړکونو د دوکان نو مخې ته لارې بندې کړل شوې دي سو دکانداران یا د ریړو مالکان په خپل سامان اخودو سره په تګ راتګ کې مشکلات جوړ نکړي د بلوچستان په کوټه ښار کې د نفسیاتي ناروغو په اړه درې ورځنۍ غونډه دوام لري د مشال ریډیو خبریال وایي په دې غونډه کې د پاکستان او د بیلابیلو هیوادونو ډاکټران ګډون لري د ذهني فشار او د چاپیریال د ناپاکۍ له امله په پاکستان کې د فالج ناروغي زیاته شوې ده دا خبره د دې غونډې ګډونوالو کړې ده د غونډې ګډونوال امان الله کاکړ نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
په دې کې زموږ زیات زور چې دی هغه پر فالج باندې دی زموږ دا مشوره ده چې څه وخت خاص کر د فالج چاته دوره کېږي باید چې دی زر تر زره ډاکټر ته ورسېږي د بلډ پریشر شوګر د سیګریټ یا د زړه څه بیماریانې یا د کولیسټرول د زیاتوالي د وجې څخه نو چې هغه زر تر زره مریض ډاکټر ته ورسېږي هغه شیان کنټرول شي نو مریض معذوري څه بچاوی دی
په دې موقع د بلوچستان د صحت وزیر نصیب الله مری ویلي چې حکومت به د روغتیا د اسانتیاو لپاره ډېر زر یوه منصوبه اعلانوي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو د غونډې په اړه له روسي چارواکو سره خبري روانې دي. د دې وزارت ویان سبغت احمدي پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل دریس لري چې د مسکو غونډې د سرنګوالي په اړه بحث وکړي. نوموړي وویل دا بحث روان دی او د غونډې د نیټې په اړه هم خبرې کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروا د زیارت په ورځ ویلي وو هیله منه ده چې د دغه کانفرنس تفصیل به په راتلونکو ورځو کې روښانه کړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هېواد ځایي جنگي الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړي دي. ایران په اګست میاشت کې کوثر جنگي الوتکو لسته په ډاګه کړه. د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي په ایران د بندیزونو باوجود د دې هېواد پیداوار د ایراني پوهانو صلاحیتونه څرګندوي. نوموړي نن د ځایي جنگي الوتکو پرانیست غونډې ته وویل ډېر سر به د ضرورت لرونکي شمېر تر مخه د دې الوتکو جوړول او د هوایي ځواک د خدماتو لپاره کارول پیل کړي. د جنگي الوتکو دا پرانیست غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر انتظامی پر ایران د نومبر پنځمې څخه د بندیزونو بیا عملي کولو اعلان وکړ چې پکې د ایران د سامانونو په وړلو اقتصادي او انرژي شعبو بندیزونه هم شامل دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د سعودي خبریال جمال خاشوقجي د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت لوړپوړو چارواکو شوی و خو ګمان نه کوي چې په دې معامله کې به باچا سلمان هم شامل وي. د ترکیې ولسمشر د نومبر په دویمه په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې به یو لیکنه کې ویلي چې هېواد یې په استنبول کې په سعودي کونسلګرۍ کې د خاشوقجي د وژنې په اړه د معلوماتو په راغونډولو کې هر ممکنه هڅه کړې ده. او اخیری خبر دا چې د پاکستان کرکټ ټیم پرون په دوبۍ کې په دویمه اخیري شل وریزه لوبه کې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه او سیریز یې په خپل نوم کړه. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د موسم حال او د کرنټ صوبې اورو.
نن د غلی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل یو دیرش روپۍ دیرش پیسې غستل کیږي او په یو سل دوه دیرش روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل اویا روپۍ او په یو سل یو اویا روپۍ پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل نهه څلوېښت روپۍ شل پیسې او په یو سل پنځوس روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په پنځه دیرش روپۍ نوي پیسې او په شپږ دیرش روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په پنځه دیرش روپۍ لس پیسې په پنځه دیرش روپۍ دیرش پیسې. او درې سوه اته دیرش ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سوه شپږ دیرش ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ اویا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ دوه اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات درویش او کم نه کم نه بنو کې سلیریش او لس، ژوب کې یویش او دوه، او کوټه کې به زیات نه زیات اتلس او کم نه کم منفی درې ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. په اکوړي کې د حقانیه مدرسې د وجل شوی مشر مولانا سمیع الحق ته جنازې تازه حال درکو. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د نوموړي د مړینې غندنه او له حکومت د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو یې پاړوي
ډېر متدل سړی و او په هر یو لحاظ سره خو هغه د سیاسي طور باندې په سنټ کې چې کوم کردار ادا کړو دا ټول مذهبي هغه په یو فرنټ باندې یوځای کړو.
د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د پنځه نکاتي لوزنامې وروسته د آسیا بیبي د خوشي کېدلو خلاف پارېدلې مظاهرې ختم شوې دي. چین وایي له پاکستان سره اقتصادي مرستې ته تیار دی. له دې وړاندې سعودي عرب له دې هېواد سره د شپږو عربو ډالرو د مرستو ژمنه کړې. پاکستان څومره مرستې ته ضرورت لري؟
دله د دوله سونا تر پنځلس شپاړس اوولس پورې ارب ډالر را نشي نو د پاکستان مشکلات یا د پاکستانیانو جون اسانی دی نشي.
نو رپورټونه لرو د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته اول هفته وار خبرونه سر به وړاندې کوو او ورپسې به په جمهوریت خبرونه کې واوري.
فرد واحد د کروڑو انسانانو د قسمت فیصلې کوي. ټلویزیون چینلونه دي، اخبارونه دي، دا کوم خپل معاشي مفادات وي.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی راځو. د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل، د جمعیت علما اسلام سین ګروپ مشر مولانا سمیع الحق تیر ورځ په پینډۍ کې نامعلومو کسانو په چړو وهلې او وجلې ده. د نوموړي جنازه نن په اکوړي کې کیږي. د غلطه زمنګا خبريال زلاند یوسف زه هم ورغله ده. من کوشش کوم چې دا سره مو ټلیفوني رابطه برابر شي. نو د جنازې ورسته حال درکو، ځکه چې د جنازې د پاره 3 بجې ټیم خودلې شو او اول 2 بجې وی بیا غا وخت دریو ته واوړي. د خو د دې نو بخ کې زمنګ د زلاند یوسف زی سره خبرې کېدلې وی چې د غلطه ډیر زیات راشته او خلک ډیر زیات راغلي دي. د گاډو د ودرولو د پاره ام زامات نشته، بلکې ډیر زیات تینو د ودرولو ځای نشته. زلاند یوسف زی بیا په خپل باندې گاډي ډیر لري پاتې شوې ده ورغلې د جنازې زیات، او مونږ کوشش کوو چې دا هغه سره زمون بیا رابطه برابر شي. نو هغه به مونږ ته د جنازې حال راکړي. دی وایي چې جنازې له ډیر زیات خلک راغلي دي او ډیره زیاته ګڼه ده. بلخوا حکومت د نوموړي ډرایور او د هغه چې کوم شخصي محافظ هغه هم نیولی دي، او د هغې نه پوښتنې ګرویژنې یا تحقیقات روان دي. ځکه چې ویل کېږي د 15 منټو دپاره د مولانا چې کوم ډرایور وو او د هغه چې کوم شخصي محافظ وو هغې دغه د کمرې نه وتی دي. نو په دغه وخت کې څوک راغلي دي او هغه یې په چړو وهلی دی. دغه مسلې په پاکستان کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو رد عمل هم راپارولی دی، او زیاترو ګوندونو دا ویلي دي چې په دې کې د حکومت که څوک هم ککړي د هغې د تحقیقات وشي، معلومات دې وشي، هغوی ته د سزا ورکړل شي. ځکه چې مولانا سمیع الحق مذهبي سیاسي لیډر وو او د هیواد دپاره یې په یو شمېر هلو ځلو کې برخه اخیستې ده. د زلاند یوسفزي د ټلیفون لیکه مونږ ته نه میلاویږي. مونږ کوشش کوو دا دی اوس بیا مو د هغه سره خبرې روانې دي. زما تکنیکي همکار ورسره کوشش کوي چې هغه سره زمونږه رابطه برابر شي. نو د هغه خبرې به هم دروړو. ورزو د مولانا سمیع الحق په حواله باندې یو ریپورت ته د نوموړي د وجنې بېلابېلو ګوندونو د حکومت اعلی چارواکو او دغه شانته نورو مشرانو غندنه کړې ده. مولانا سمیع الحق نه یوازې د پاکستان په سیاست کې رول لري، بلکې په طالبانو یې هم ډېر نفوذ، او ځان ته به د طالبانو پلار ویلو چې له وجې د ډېرو تنقیدونو سره هم مخ شوی و. د مولانا سمیع الحق د ژوند په اړه لګ تفصیل دی ریپورت کې ورو.
د مولانا سمیع الحق جنازه بنن په اکوړه کې وی. مشالریو سره په خبرو کې د جمعیت علما اسلام سین ډلیویان مولانا یوسف شاول چې مولانا سمیع الحق په کور کې یوازې وو او په موقع وژلې شو.
ظالمان را له حضرت سید کولو مزګر تقریبا په کوم شپږ بجې ټیم کې څو ورډګار نه وتر په کور ورغله. نو کور کې په چړو باندې وهلو،
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مولانا سمیع الحق د وژنې غندنه کړې او د پلټنو امر یې کړی. مولانا سمیع الحق په د افغان طالبانو ملاتړ کولو او ویل وی چې د افغان طالبانو پلار دی. نوموړی کال 1980 کې په اکوړه خټک کې زیږیدلی و او د دارالعلوم حقانیه نه ابتدایي زده کړې ترلاسه کړې وې چې د څه بنیاد یې پلار مولانا عبدالحق ایښی و. مولانا سمیع الحق فقه، تفسیر او د حدیث اعلی زده کړې کړې وې. خبریال او د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسف زی وایي چې مولانا سمیع الحق د پاکستان په سیاست کې یو رول لرلو.
نواز شریف حکومت او د پاکستانی طالبانو چې کله مذاکرات کېدل د امن دپاره، نو دې بیا د طالبانو چې کوم کمیټي وه د هغه مشرم کوله. دل یو قسم لا د پاکستانی طالبانو نمایندګۍ ماندې دغه خبرې د حکومت سره تقریبا د درې میاشتې کړې وې. خبرې بیا ناکامه شولې. نو زه ماندې به دا تنقید خو کېده چې دی د دغه طالبانو ملګرتیا کوي او د یاد د سیاسي او مذهبي خیالات چې دي نو هغه ډېر دي صفدریزه دي.
مولانا سمیع الحق د دفاع پاکستان کونسل چیئرمین او د متحده مجلس عمل برخه هم پاتې شوی. په سیاست کې 1980 او کال 1985 کې په انتخاباتو کې برخه هم اخیستې وه. خود پوزی امیر جنرل سیا الحق په دور کې د یادګون سره اختلافات راغلي وو چې د سپس کې خپل ګون جوړ کړی وو. کانولس سوه پنځه اتیایم او یو نویم کې دوه سلی د پاکستان د سینټ غړی هم منتخب شوی وو. په افغان طالبانو د اثر رسوخ له وجې په دې وروستو کې پاکستانی او افغان چارواکو ورسره ملاقاتونه کړي وو. خبریال او شنونکي شمیم شاهد وایي چې د مولانا سمیع الحق سیاست سره اختلاف لرلی دی، خو د ده د وژلو سره د افغانستان سولې پروسې ته نقصان رسېدلی.
افغانستان نه یو حیات راغلی او د دوی سره ملاقات شو، نو د هغې ملاقات نه وروستو افغان سفارتکار مو افغان حکومت مو او دغه شان دغه چې حیات کې کوم کسان نو هغه ډېر زیات خوشحاله او د دوی تر منځ ډېر ښه مولانا سمیع الحق ور ډېر یقیندانی کړې وه چې اوس حالات بدل دي، اوس دلته کې د امن دپاره د ده په نیت کې ډېر زیات بدلون راغلی. نو زه دا خیال کوم چې مولانا سمیع الحق یو په افغانستان کې د هغه یو ډېر غټ کردار و، بل طرف ته په پاکستان کې په مذهبي جماعتونو کې هم د هغه یو ډېر غټ کردار و. د هغه د سیاست
د راپورونو تر مخه چې مولانا سمیع الحق د پولیو پر ضد د حکومتي کمپینونو مرسته کړې وه، او کله چې کال 2013 کې وسله والو طالبانو د پولیو مخنیوي څاڅکي غیر اسلامي ګرځولي وو، نو هغه وخت مولانا سمیع الحق د پولیو څاڅکي ورکولو په حق کې فتوا ورکړې وه.
د مولانا سمیع الحق په وجنه د هیواد بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او حکومتي چارواکو د غم او خفګان څرګندونه کړې ده، او دغه وجنه یې د هیواد لپاره لوی زیان ګرځولې دی. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم خبرې کړې دي. دغه شانته د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب شیرپا هم بیا ویلي چې د دې تحقیقات ضروري دي. داراس د نواز مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو هم خبرې کړې دي. بیلابیلو مشرانو دغه خبرې زمون خبریال احمد الله په دې ریپورت کې راغونډې کړې دي.
د ملک د یو شمیر ګوندونو مشرانو د مولانا سمیع الحق د وجنې وروستو په خپل جاري کړي مذمتي بیانونو کې له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره دې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او ورته دې سخت سزا ورکړي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل مولانا سمیع الحق چې د یو ګوند مشر هم وو، که د حکومت لخوا ورته امنیت ورکړی شوی وی نو نن به ملک د دومره لوی سانحې سره نه مخ کېدلې.
محفوظ نه ده. مولانا سمیع الحق صاحب شاگردان سن چې پاکستان کې دي دین زیات په افغانستان کې دي، او د دې مرګ اثرات په دواړو ملکونو به ورېږي. مونږ غوښتنه هم دا کړې د پاکستان د حکومت نه چې دا خو یو اکسیډنټ نه ده، بلکې یو لوی سازش ده، د دېنه د عوام خبر شي.
د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفګان څرګندونه کړې او په پیښه کې ککړ کسانو د نیولو امر یې کړی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا وینا وه پاکستان د یو عالم او یو سیاسي غړي نه محروم شو، حکومت له پکار دی چې په پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره گرفتار کړي.
هغه ډېر متدل سړی وو او په هر یو لحاظ سره کوغه دا سیاسي تور باندې په سنټ کې چې کم کردار ادا کړو یا بیا بهر چې کم کردار ادا کړو، دا ټول مذهبي هغه په یو فرنټ باندې ځای کړو. دا کوم واقعیت چې وشو ډېر بې درته سره هغه قتل شوی دی. حکومت له پکار چې دې مکمل تحقیق وشي.
د مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا صدر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل د مولانا سمیع الحق وجنه یو لوی پیخه ده، او ټولو له پکار دی چې په داسې وخت کې د یووالي مظاهره وکړي.
واقعیا کېدل او په داسې وخت کې کېدل چې ملک کې کم صورتحال دی، که څوک د حکومت سره تعلق ساتي او څوک د حکومت نه بهر دی، په داسې مسلو ډېر ادراک سوچ فکر سره هینډل کولو ضرورت دی، نه چې جذباتو سره. کوم چې اصلي مجرمان دي هغوی ته حکومت ته رسېدل پکار.
صدر ډاکټر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان نه علاوه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، د مسلم لیگ نون قائد میاں نواز شریف، د جمعیت علماء اسلام فیر ڈلی مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامی نیشنل گوند مشر اسفندیار ولی خان، د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوہ، د سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار، او د یو شمیر نورو سیاسی او حکومتی گوندونو غړو د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفګان سرګندونه کړی دا. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی جمهوریت خبرونه درته د رواني غړې په دویمه نیمایي کې وړاندې کوو. اوریدل یې مهروي د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د آسیا بی بی د خوشي کېدلو د فیصلې پر ضد روان د تاریخ لا بیک احتجاجونه او درنې د حکومت او یاد ډلې ترمنځ د لوبدنامي ورستو پای تر رسیدلې. د یادونې دا چې د رسنیو په وینا په دې درې ورځني درنو او احتجاجونو کې یو شمیر ګاډي او موټر سایکل، دوکانونه او نور سرکاري غیر سرکاري ودانیو ته زیان رسول شوی. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال سره ظهیر راکوي.
لدری ورځو د درنو او احتجاجونو وروسته وفاقي حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره د درنو او احتجاجونو ختمولو لپاره بیګا د خالی پښپن نا وخت 15 نقطې لوزنامه لاسلیک کړه چې پکې ویل شو چې داسې مسی په مقدمه باندې د نظر ثانی اپیل جمع کړي شوی او په دې باندې به د حکومت سره اعتراض نه وي. داسې مسی نوم به په فوري توګه په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچولو لپاره حکومت اقدامات کوي. د آسیا مسیح پر ضد کوم شهادتونه یا ثبوتونه مخې ته اغلنو په دې اړه به په سمدستي توګه قانوني کاروایی کیږي. د آسیا مسیح د بری کېدو خلاف چې په 13 اکتوبر یا له دې وروسته کومې گرفتاری شوې دي هغه کسان به خوش کولې شي او که په دې پیښو کې د چا بې جوازه زړه زار شوی وي له هغوی تحریک لبیک پاکستان بخنه غواړي. د لوزنامې وروسته تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین ریسی خبری غونډه کې د دې پخله وکړو او ویل ک په دې لوزنامه باندې عمل ونه شو نو دوی په بیا خپل درنا شروع کوي. نو موړی زیاته کړه
پورے پاکستان کے اندر یہ بات ہماری معاہدہ کے اندر موجود ہے.
دیوی زمو په دې لوزنامه کې لیکل شوی چې هم دا وخت په کومو کومو تانو کې زمو کارکونان بندي هغه دي خوشی کړی شي او په ټول پاکستان کې چې چرته چرته د حضور صلی الله علیه وسلم غلامان ناستي په درود شریف ویلو دی په پرمنه طریقه لاړ شي او دا دوه دی وغواړي چې پاکستان د الله تعالی د ټول نړۍ امام جوړ کړي. پدیل اسلامہ باندی دو حکومتی غڑی او چپکی یو د مذہبی چارو وفاقی وزیر نورالحق قادری او د پنجاب د قانون صوبائی وزیر راجہ بشارت او داشند تحریک لبیک پاکستان لخوا پیر محمد افضل قادری او محمد وحید نور لاسلیکونه کړی دی. د خلیف شپادی او شخصی ٹیلی ویژن ہم نیوز سره خبرو کې د مذہبی چارو وفاقی وزیر نورالحق قادری ویل چې دوی له درې ورځو د خواري وروسته دا روغه کړی او دوی غواړي چې په دې ملک کې د حکومت عملداری وي او امن وی ځکه چې دا ملک ته نور اړی غړي جوګن نه دی. بل پلو د سبزی منډیو د مشرانو ترانسپورټرانو او د تاجرانو په وینا چې لدی درنو او احتجاجونو ورته پاربونو روپو زیان رسیدلی دی او د دوی لیوزه او بل ځای ته وړونکي سبزی او میوه په لارو کې د سرتیا په وجه خرابې شوې دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا مهال د چین په سفر دی او تمه کیږي چې نوموړی به د اقتصادي مرستو په ترلاسه کولو کې بریالی شي. رویټرز خبری ایجنسی یو رپورټ ورکړی دی چې پکې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي دی دواړه خواوې په دې سلا شوې دي چې چین با اسلام آباد سره په اقتصادي بحران کې او په دغه مشکلاتو کې مرسته ملاتړ کوي. البته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دا ویلي دي چې دغه فیصله په اصولي توګه شوې ده خو په دې لړ کې تفصيلات به د دواړو خواوو متعلقه چارواکي کینی د خبرو اترو د لارې به دغه تفصيلات معلوموي او بیا به ګوري چې څومره مرسته پکار ده او په څه طریقې ورکوي. په دې به تفصيل مخې ته راځي. هم په دې موضوع زمونږ همکار ګلیاز یو رپورت برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره په ملاقات کې اقتصادي همکاري په زیاتولو ټینګار کړی. دا د وزیر اعظم عمران خان چین ته لومړی سفر دی چې تر دې مخکې سعودي عرب ته په دویم وار سفر کړی وو. وزیر اعظم په داسې حال کې د چین او د دې وروسته د نورو ملګرو هیوادونو سفرونه کوي چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو پوه احسن خان وایي چې په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو کې د وزیر اعظم عمران خان سفر ډېر زیات مهم دی.
نو په دې حالاتو کې هم چین چې کوم دی او پاکستان دی یو بل سره ډېر زیات په دې حواله سره نږدې دي. او زه دا غنم چې یاره دې وخت کې عمران خان ته یا د غویشن یا د پاکستان تحریک انصاف پارٹی حکومت نو یوزولي چې کله هم داسې نوی حکومت راشي نوی وزیر اعظم راشي نو هغه سعودي عرب یو ای او چین چې کوم دی دا ټاپ لیست باندې انکلوډینګ سم ټایم ایران هم راشي چیرې لکه اوس پورې خدا غته سو قتل گاډا پانه یا د پرزیدنت سره ملاویدل یا الټی کې چې هغه ته کوم سو فور پروتوکول ملاویږي دې مطلب
لدی وړاندې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دوره هم کړې وه او له هغې دورې وروسته نوموړي ویلي ول چې سعودي عرب ورته د امداد یو پیکج ورکړی وو چې له کبله به یې د دوی په اقتصادي ستونزو کې کمی راشي او اوس به له نورو دوست هیوادونو هم امداد غواړي چې له آی ایم ایف ورته د لږې قرضې اخیستو ضرورت پاتې شي. په پېښور کې د اقتصادي چارو خبریال ریاض داوزه وایي چې د وزیر اعظم له دورې ډېرې تمې کېږي چې چین به مالی مرستې ورکړي.
پاکستان ته دې وخت کې ډېر شدید ضرورت ته د دولسنا تر پنځلس ارب ډالرو پوری چې د خپل ریزرو او د قرضو چې کم ده د ادایګي د هغه او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چې ده دا یو ډیر لوی مسائل دي. دتا اسی خود د مسائل په برامدات او کم ډیر زیات برامدات د ډیر زیات کم شوی دي. نو دا هغه مسائل دي چې کدل د دولسنا تر پنځلس او شپږلس ولس پوری ارب ډالر را نشي په هغه په لږ وخت کې. نو د پاکستان مشکلات یا د پاکستان
خبریال ریاض داوزی په خبره د چین مالی مرستو سره تر سهه د پوری د پاکستان اقتصادي ستونزې کمی دي شي. خو په خبر کې د ډان ټلویزیون بیروچیف علي اکبر وای چې موجوده حکومت په هیواد کې دننه ډیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا وخت کم دی نو په ملک کې اړه غړښتا او سیاسي جماعتونه چې کم دي نو هغه په یو پیج باندې د حکومت سره لري خو تر سوچې د سی پیک معاملات نو په دې باندې ټول سیاسي جماعتونه چې دي هغه د پاکستان لپاره دا یو غټ منصبه غني چې دې سره پاکستان ترقی کوي. نو سی پیک په حوالے سره سیاسی جماعتونه چې کوم دي هغه ډېر زیات دا چې هم دې ته سپورټ ورکوي. په دې اړه باندې هم د سی پیک په حوالے سره هم ډېره مهمه ګڼل کېږي چې دواړه ملکونه چې کوم دي په هغه باندې به خپل خپل تحفظات چې دی هغه واضح کړي او یو داسې لار به راوباسي چې هغه دواړو ته منظوروي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د چین سفر پر مهال د مفاهمت او مرستې یادښتونه او تړونونه هم لاسلیک کوي. بل پلو ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په اوومه نیټه به له حکومت سره د مذاکرات لپاره د آی ایم ایف یو ډله پاکستان ته راشي.
اوس ورځو کوټه ته چیرته چې د ذهني ناروغیو په اړه درې ورځنی کانفرنس روان دی. د روغتیا پوهان ویلي د ذهني فشار او چاپیریال د ناپاکۍ له وجې په پاکستان کې د فالج ناروغي زیاته شوې. دوی وایي ک څوک دغه ناروغي سره مخ کیږي نو په کار ده چې په وخت یې علاج وکړي. نورحال د ریپورت کې
د دماغی ناروغیانو په اړه درې ورځنی کانفرنس په کوټه کې روان دی. په دې کې د پاکستان او د نړۍ د نورو برخو څخه پوهان او ډاکټران ګډون لري. په کوټه کې د بولان میډیکل د اسپیټال د دماغی څانګې مشر ډاکټر اشرف اسکزی د دې کانفرنس په اړه نور حال څه داسې راته بیان کړی.
دا سیمینار چې دی دا بنیادی طور باندې د ډاکټران لپاره ډیر فائدہ مند دی، خاص کر د جونیئر ډاکټران لپاره. دا غو فائدہ دا ده چې جونیئر ډاکټران ته دا احساس ورکول شي چې زه مریض ته کم ټیسټ ورولې کم ټیسټ د مریض لپاره فائدہ مند دی، تاکہ د مریض ته فائدہ هم وکړي او داغه پیسې هم بچت شي. او دویم کچیر په هغه ټیسټ کې هغه شد نه جوړی نشي معلومه، نو بل کم ټیسټ پکار دی چې وست. دا د ډاکټرانو د شعور لپاره ډیر ضروری دی. د نن کانفرنس
په کانفرنس کې زیاتره کارپوهان وویل چې د ذهني فشار او د چاپیریال د ککړتوب ترڅنګ ځینې نور شیان داسې دي چې هغه د فالج یا ابلیج سبب ګرځي. په دې اړه د دماغی ناروغیانو کارپوه ډاکټر نور احمد کوسه څه داسې
دا سر درد دے اور ڈپریشن دے بل دا مرگی دے دا شان دے چھ دا گرد قابل علاج دے مخی دا دے علاج نو اس الحمدللہ نیو ایڈوانسز دے اور دیر نو شان اور دوا راغل دے اور دونا ایم آر آئی سی ٹی سکین اور ای جی دا شان راغل دے اس ممکن حصہ کے ہر ناجوڑی سم کے علاج قوال سے مجھ
خود ڈاکٹر امان اللہ کا کروائی چھ پر وقت باندی علاج بوسی نو دے ابلیج دا ناروغی مخنیوائی اسان دی.
دے کز مجھ زیاد زور چھ دے اغا پر فالج باندی دے اور فالج داسې بیماری ده چې هغه انسان یو دم او کل کل د همیشه د پر مازور کین د دې علاجونه باید دسه لکه هر بیماری چې سړی ترسونه ډیر پرېږدي دغه نه کېدر د هغه علاج بیا ګرانیږي او حتی کې کل کل د تر وخت راسي څنګه ممکن نه زموږ د مشوره د چې څه وخت خاص کړ د فالج چاته دوره کېږي باید چې زړه تر زړه ډاکټر ته ورسېږي او چې د کمی وجه زکېږي عموما د بلډ پريشر شوګر د سيګريټ یا د زړه سي بيماریاني یا د کولیسټرول زیاتوالی د وجه څخه په یونیک شوړ زیات د وجه څخه نو چې هغه زړه تر زړه مریض ډاکټر ته ورسېږي هغه شین کنټرول شنو مریض مازوري څه بچاوي دی
د کانفرنس برخوالو پر حکومت زور ورکړي چې پر زلي او د تحصیل پر وختونو کې دي هم د علاج لپاره څنګه پرانستل سي چې پر وخت باندې د بلچ تر څنګ د نورو ناروغیانو علاج ممکن وګرځول سي په دې ترڅ کې د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری ویلي دي چې حکومت به وخلګو ته د روغتیا د اسانتیاو لپاره ډیر ژر یو خصوصي پیکیج اعلان کړي
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې د انساجمن له خبرونو لاندې دا ورو
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان او د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوه او سیاسي مطبی ګوندونو د جمعیت علما اسلام سین د مشر مولانا سمیع الحق وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د پاکستان د سیاسي مطبی ګوندونو مشرانو د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. مولانا سمیع الحق پرون په راولپنډۍ کې په خپل کور کې وشل شوی و. د پاکستان او پاکی حکومت د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ بیگانه وخت د احتجاجي ناستو د ختمولو په اړه معاهده شوې ده. تحریک لبیک له دوه ورځو راهیسې په ټولهواد کې د سپریم کورټ لخوا د مجلس سپکاوي په مقدمه کې د مسؤلي ښځې آسیه بیبي د خوشي کېدو د پرېکړې پر ضد مظاهرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینایي سیال لی کیچیانګ سره نن په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د همکارۍ په 1500 معاهدو لاسلیکونه کړي چې پکې په پاکستان کې د غربت د خاتمې په ګڼې ځینې نورې خبرې شاملې دي. په کوټه کې د تاجرانو اتحادیې په سیمه کې د ناجایزو تجاوزاتو په نوم د مبینه سرول کېدو خلاف نن اړتال کړی دی. په سیمه کې ټول بازارونه او مارکیټونه بند دي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هوا د ځای جنگي الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړی دي. د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي په ایران د بندیزونو باوجود د هوا پیداوار د ایرانی پوهانو صلاحیتونه څرګندوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت له لوړو چارواکو شوی و خو ګمان نه کوي چې په دې معامله کې به باجا سلمان هم شامل وي. او د پاکستان کرکټ ټیم پرون په دوبۍ کې په دویم اخیر شل اوریزه لوبه کې نیوزیلینډ ته ماتی ورکړ. سیریز یې په خپل نوم کړ.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د مشال رادیو خبرونو ته غوږی اوس درته ملیحه امیرزاده سروې خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه یو وار تاسو نه خپنی غوریدلې دا وار یې تاسو ته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوم.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هر کله وایم. نن را سره په پروگرام کې زمزمہ انتظار میلمنه ده. زمزمہ د مشال ریډیو همیشه نه اوریدونکو ده چې په پښتو کې شاعري کوي. زمزمہ خپل اسکول ته نه د تللې خو وايي غواړي چې ټولو جینکو ته د تعلیم حق ورکړل شي. په نننني پروگرام کې له زمزمہ سره داغي د شاعرۍ احساسات او هلو زلو پاړه خبرې کوو. نو یې سره زموږه رابطه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم زمزمہ.
وعلیکم السلام گرانی تا ته سلام کوم او ټول اوریدونکو خويند ورونه ته سلام کوم.
وعلیکم السلام زمزمہ. مونږ ډیر خوشاله یو چې نن زمونږ سره د مشال ریډیو همیشه نه اوریدونکو زمزمہ انتظار ده. او زمزمہ نن خو به د تاسو د شاعرۍ په اړه خبرې کوو. تاسو نه به زه شروع کما چې تاسو د کلنه شاعری کوي کلنم قلم راخسته دي او تاسو چې ما سره خبرې کولې تاسو چې تاسو سکول ته نه اتللې. نو د تعلیم په اړه او د تعلیم په اړه کوم راته وایي.
سکول ته نیم تللې د شعري سره زما د ماشوموالو نه شو کولو او بیا ما دا سوچ کړی ما تعلیم کړی نه دی. دا لیک لوست دا به څنګه عزت کوم او ما دا ډیو ریډیو می اورید مشال ریډیو می اوریدله او ډیر عزت کړه مې در سره کله او ډیر څه مې عزت کړو او اوس دې خپل نکل کوم شاعری تقریبا یو کال وکړې لا به د کال څه زیات شپې کې شاعری کوم.
ډیر ښه ډیر ښه. او مشال ریډیو تاسو کله نه اورید؟
دا بس یو دوه کال به کې دا ریډیو پروګرام نه اور.
ها ها ډیره ښه خبره ده. نو تاسو د پاره دا کار څنګه آسانو کو ګرانو او سم زده کړل د ریډیو غانو نو بیا تاسو کلم چې راوخستو نو سم مشکلات و درته؟
اول سر خو ډیره ته ګران ولو ډیره مشکلات و راته. مال دا بس څنګه کوي ما د شاعری سره ډیره مینه ولا نو ما ول دا لیکتیز نه دی او تعلیم دی کړی نه دی او بیا چې پروګرامونه مې اورېدلو خوند ته خپل لاکې ور کړی دی وایي خوند دې مخ ته راوځي او بس ډېره دګرانه راته مې لاس ولا لیک لوست مې زده کړو.
تاسو ماته وی چې قرآن مجید تاسو ویلې دی کنه؟
او بالکل قرآن مجید مې ول مدرسې سبق مې ولې.
تاسو وی چې شاعری سره دې شوق وو نو دا احساسات تاسو دا ول نه وو کنه؟ تاسو فکر کوئ چې مخکې چې کله تاسو باندې وی چې شاعر باندې الهام کیږي کنه نو شعرونه به چې درتلل نو څه به هم کول؟ لکه پوهېدی چې د شاعرۍ لیاقت درکشته خو هغه زده کړه مه نه وه؟
زده کړه مې نه ولا او پوهېدلم چې دا شعر چې دی ما د شعر سره ډېره زیاته مینه ولا او بیا چې ما د کوم شاعران ورونه اورېدل په پروګرامو کې د هغو شاعري چې ما واورېدله ما ته به نور څه میلاوسلو ما ته به ډېر زیات خوند راکوي.
او کتابونه خو لوستی شئ که نه؟ لکه د پښتو چې کوم کتابونه یا داسې اردو نو لوستلی شئ تاسو؟
او بالکل لوستی.
څوک تاسو داسې دي چې ستاسو د خوښې شاعران دي او هغوی نه تاسو متاثره شوئ؟
شاعران شاعري خو مې د ټولو شاعرانو خوښه ده او مګر چې متاثره شوم ما چې کومه ورځ چې د شعر ولیکئ اول شعر چې ما ولیکئ او په ډېوه ریډیو کې ما د ظاهر بنګش کورمیوال صاحب کلام واورېدی نو د هغه څخه ډېره زیاته متاثره شوم نو ما شاعری شروع.
ستاسو ملاتړ کوي ستاسو کورنۍ ستاسو د شاعرۍ؟ کور کې ټولو ته پته ده چې تاسو شاعري کوئ؟
کور کې ټولو ته معلومات شته او زما پلار چې دی هغه نه دی خبر.
هغه ولې نه دی خبر؟ تاسو نه دی خبر کړی څه مشکلات لري؟
پلار مې نه دی خبر کړی.
که خبر شي مثلا که خبر شي نو څه رد عمل به تاسو څه وایي؟
خبر سي پلار خو مې دا نه مني او ما ورته ویلي نه دي. یو ورځ ما یو شعر خپل شعر مې ورته وایي ما ورته ویلي زه دا شعر درته وایم او دا د چا دی ما ورته دا چې دی د یوې خور د یوې پښتنې خور دی ما چې ورته وویلې د ایستو چې ستا ویړې ویل دا خو ډېر ښه شعر دی ما ورته ویل که زه دا رقم دغه شعر ولیکم بیا به ستا څه احساسات دي. دوی ما ته ویلې ول نه ته دا رنګه نه شي کوي ما ورته نو بیا هم که چېر ما وکړو ویلې یا دا اجازت نه درکوم.
او رونه خویندې لرې؟
او رونه خویندې لرو.
هغوی ته پته ده؟
او هغو ته معلومات شته هغو ته پته شته.
نو څوک مزیات سپورټ کوي؟ رونه ستاسو څنګه دي؟
رونه چې دي هغه د شعر د شاعرۍ سره علاقه نه لري بلشخ نه راته کوي شعر چې ورته ووم وایي سید دی وو.
ها ها. او زمزمې تاسو چرته پاتې کیږي؟
زه د کښېنه اوسېدونکې.
او ستاسو په کور مالکې ملګرو کې داسې جینکې شته چې هغوی شاعري کوي او یا تعلیم یافته یي؟ او بیا تاسو کې او هغې کې څه فرق دی؟
تعلیم یافته خو نه شته او زما یوه ملګرې ده زما په شان هغه هم دارنګه شاعري کوي کوم چې زه کوم هغه هم د کور په پټه باندې شاعري
کوي. ها ها. او ستاسو زړه نه کیږي لکه ستاسو کو شعري نو اصلاح بیا څوک کوي؟ لکه استاد خو به ستاسو څوک نه یي کنه؟
یا استاد نشته استاد سره هغه شریکول.
نو په سوشل میډیا باندې فعال یې؟ تاسو فیسبوک یا داسې اکاونټونه لرې؟
یا فیسبوک چې دی هغه مې دروازه کړې نه دی استعمال کړې یو خپله په پښین کې بند ول بیا اوس یې څو میاشتې کېږي فیسبوک کلاسو دی دغه خپل نه استعمالوم.
زمزمې خوښم هم دا چې زه ستاسو نه څو شعرونه واورم چې ستاسو زړه ته نږدې.
ولې نه بالکل.
ها مونږ انتظار یو ارشاد درته وایي.
نه وایي نن مې همزولي خوندکۍ ویلې نن می همزولی خوندکی ویلی ستړیم نور له زندګی ویلی بے مور مسه لکه زکی یما بے مور مسه لکه زکی یما بیخی یادی چې می مور کی ویلی زه چې ماشم او مهو نه پوهیدم زه چې ماشم او مهو نه پوهیدم بابا کرم خرسه پر روپی ویلی د درد او غم نمی پلار نه دی خبر د درد او غم نه می فلار نه دی خبر نه می خبر دی په خواري ویلې یو ورځ می شیرین ورور حالم هونه کړو یو ورځ می شیرین ورور حالم هونه کړو چې څنګه حال دی دی خورکی ویلې چا می فریاد وژنی ولې نه دی چا می فریاد وژنی ولې نه دی زمزمې تم سه ګونګي ویلې زمزمې تم سه ګونګي ویلې
ډیر خسته ډیر خسته شیرونه ورسته بدنه نور شیرونه هم او رو تاسو بدنه کو خو دا تاسو پوکم زیاتره په کوم موضوعګانو تاسو شاعری کوي؟
هر موضوع باندې شاعری کوم.
لکه څنګه؟
کدا خوند موضوعي دا اوس دا شیفت کمالی کلو دا داسې خوندستا او پلار چې دی ولور ډیر باندې واخلي دا سړی له ولور کې چاغه د دې قابل نه وي شپنجیر لیور کی دغه د پیسو په وجه باندې ړاند لیور کی ګډ لیور کی دا غیزون ټول تباہ کی په دا باندې شاعری کوم او د وطن شاعری مم کړه دا او د یتیم بارک شاعری مم کړه دا.
ښه شاعری نه علاوه ستاسو داسې څه خواهش ته چې تاسو ارمان لره ارزو لره هغه چې ساسو په زړه کې دی او نه دی پوره شوی؟
بس یو د تعلیم ارمان مې ډیر زیات پر دړو چې تعلیم مې کړی.
چې جینې تعلیم وکي او جینې تعلیم اون کې نو څه فرق دی؟
فرق دې ستا تعلیم او تانج لې چې دا غ ډیر سیز دی چې او مخترات لې سی خپل لاک خوشتنه کوي سی خپل لاک د لاسه کوي سی او به تعلیم چې هغه ته په خپل پاتې سم ویلې نشي.
اوریدونکو لرو
زه ظفر الله زنانم د سبب بلوچستان ضلع پښین کلی سرخزین می تاسو ته زنګ ولې نو اول خو ستا ډیر مننه کوم چې تاسو زموږ د پښین ګرانه قدرمنه زمزمه انتظار خور مې لمکه موږ په دې فخر کوو او ویر پکو چې شې شایسته شکولی شایره کوی
مننه.
یو پښتنه بس نر جنرام یو شش شکولی عشقی شیر دی را تاوڑاین کی وخم کم دی
گورم ودان او یو بل اوریدون کی تزو
سلام دم میرو خندت نوخ تفوش کنه خوزن نلرم سیر پزرو گنه سیزا دایر تفوش لرم چمات دیر سیز ما دا دیر خوش شد ما خپل لخ بسید پن دی مر دیر یعنی مینا دا یو دا بلا سر مر داوی چمر یو دا بلا سر مینا و یو دا بلا سر نیزنیشو او یو دا بلا سر
بس د زمزمه نه تپوس کو چې دوی سوې جی زمزمه تاسو خبره واوري دي
ما خبره ده دې ډېره مننه کو بس یو غزل به ورته وایم
سم ده
او پنیمه سپکی چې تصویر جوړوم پنیمه سپکی چې تصویر جوړوم لکه پلا سو خپل تقدیر جوړوم خوب می لیدلې هو غمجن لالیا خوب می لیدل و غمجن لالیا زمو په غټ زړه صابر جوړوم چې پکې اوسي ستا یادونه مدام چې پکې اوسي ستا یادونه مدام د زړه په کور کې هجاګر جوړوم زه پتړما زه پتړما لیونۍ د مینې زه پتړما لیونۍ د مینې د تور زلفو نه زنجیر جوړوم بیا زمزمې به وي تر لاس نیولی بیا زمزمی به وي تر لاس نیولی وخت رکیب ته بداویر جوړوم وخت رکیب ته بداویر جوړوم.
ډیر ښه کالونه بیخي ډیر را روان دي نو غواړو چې ته پوسوکو چا ټلیفون کړی دی
نازکه خبره کوم د شینه خورې تا ته زمزمه خور ته د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته سپیشل سلامونه وایم. زمزمې نه خو زما اوله پوښتنه دا چې دا کوم اوس کې دا شعرونه وایي او دا کوم شعرونه کې دا شاعري یوازې د دې خپل د کنه په دې شاعري کې دې سره نور څو کم ملګري او بل یو ښایسته شعر دې ما ته ضرور وایي او دا دې سپیشل ټول څه بیا دا نه زما طرف دې ښایسته شعر دې راځي.
ډېره مننه کوم د خون ته سلام کوم چې دا شاعري زما خپل د صرف استاد له استاد نظر پر غواړم نور شاعری زما خپل
او زمزمې د رښتې چې یو شاعر ډیر احساس لري لکه حساسه نو تاسو حساسه یې
خامخه
تاسو چې کوم شعرونه لیکلي دي دا غي کتاب شکل ورکول تاسو سوچ کړی دی چې تاسو شعری مجموعه چاپ شینو دی تم کله سوچ کړی
دې ته سوچ کوم ولینا زدا وای ما چې دې سمې شعری مخته ولاړ شي او بیا کوشش کوم چې کتاب چاپ کوم او دام زما ډیر لو خوشاله ده چې زه یو کتاب چاپ کوم.
نو دا خو بخامه خلک ګران کاری دی کې بس تاسو د چانه مرسته غواړي؟
بس مرسته د خپل بابا نه غواړم.
ډیر ښه الله دې کې چې تاسو بابا تاسو مرسته وکي او تاسو کتاب زر راشي. په اخره کې به درنه یو فرمایش بیا وکړو څنګه چې نور اوریدونکو هم وکړو چې تاسو شعرونه او د شعر نه مخکې به غواړو چې تاسو خپل پیغام اوریدونکو ته ووایې تاسو به څه ویل غواړئ؟
دا پیغام ورکول غواړم چې لورو ته دا خواست کوم چې د لورو او د زوی فرق ونه کړي او لور باندې تعلیم وکړي او دغه خوند ته دا خواست کوم چې مخ ته راسي خپل دا کوښتنه وکړي چې په خوله ما پاتې کیږي او د چا ظلم ځان باندې ما برداشت کوي پلاک پناره باندې وغواړي ستاسم ډیره مننه کوي. مینا سره لمبا وا خو بس تیر اسوا مینا سره لمبا وا خو بس تیر اسوا ژوند یو کیسه وا خو بس تیر اسوا ننی هویل نکی جگرانی نوری ننی هویل نکی جگرانی نوری زما بل زی کوزده وا خو بس تیر اسوا راوړه ای بیا وخته که ممکنه وي راوړه ای بیا وخته که ممکنه وي شده وسیال شپه وه خو بس تیره سوه سا مې ورپسې شوی چې وتلی وی سا مې ورپسې شوی چې وتلی وی څه سخته شیبه وه خو بس تیره سوه بیا دې زمزمې سترګې ور واوښتې بیا دې زمزمې سترګې ور واوښتې تاک شلی توبه وه خو بس تیره سوه
زمزمې الله دې تاسو له ډېره کامیابي درکړي کور مو ودان
تاسو ډیره مننه کوم چې ماته وخت راکړئ
اوریدونکو مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي مونږ د زمزمې انتظار سره خبرې کولې په راتلونکو هفتو کې به نورې میلمنې راځي د هغوی سره به د هغوی د کار ژوند او تجربو په اړه خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله په
له ملیحا میرزاده سره مو سروې خپرونه واورېده او اوس په امیر ساحل جمهوریت خپرونه وړاندې کوي راځئ چې په ګډه یې واورو
په پاکستان کې خبریالان د رائے اظهار ازادۍ حق ته څنګه ګوري خبریالان د رائے اظهار په لړ کې لکه ستونزو سره مخامخېږي په پاکستان کې د زیاتو برېښنایي رسنیو یا الکترونیک میډیا پر اخوالی د رائے اظهار ازادۍ ضمانت ورکړې ده کنه یو خاص ډول فکر خپروي که خاص فکر خپروي نو ګټه یا تاوان یې څه دي دا نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له خبریالانو سره سیړو تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوری ارزښتونو په لړ کې د بشري حقوقو په برخه کې یو حق د رائے اظهار ازادۍ حق دی د پاکستان اساسي قانون د دې هیواد هر وګړي ته د رائے څرګندونو د ازادۍ حق ورکوي او دا شرط یې ښیي چې د رائے اظهار باید هیواد ته یا د هیواد وګړو ته تاوان ورسوي په پاکستان کې او نورو هیوادونو کې د خلکو د نظر او فکر خپرولو او نورو ته رسولو کار د رسنیو وي په دې خپرونه کې مول دوه نومیالیو خبریالانو سره خبرې کړې دي او د رائے اظهار په مختلفو طریقو او د دې په لار کې د خنډونو په اړه مو تر پوښتنې کړې دي الیاس خان د څېړنیز ژورنالیزم په ډګر کې له اوږدې مودې راهیسې کار کوي او د پاکستان رسنیو پر نظام او کړو وړو ښه پوه دی د په اسلام آباد کې خبریال دی او وایي د یو خبریال لومړی کار د معلوماتو په غیر جانبدارانه توګه ټولول او خپرول وي
یره د یو جرنالیست په توګه باندې خو بنیادی طور زموږ کار لکه زه چې کوم ګڼم نو ادا دی چې د کده معلوماتو خپرول هغه معلومات هغه انفارمیشن موږ په خپل نه پروډوس کوو بلکې آج دین نور خلک وی چې څوک ډیسیژنز علی لګي پالیټیشنز یا ملټریز وی نو دا وی ډیسیژنز چې موږ مخکې کوو لازمی خبره ده چې موږ هغه موږ په خپل داغه د ډیرو حقایقو نه نیو خبر نو دا وی نه تاسو کوی چې هغه څوک او دا چې خلک چې هغه سره په خبره اتفاق نه کوي نو دا وی نه تاسو کوی
په کوټه کې مشت سید علی شاه هم لوګ دی مودې راهیسې د رپورټر په توګه کار کوي دا وای په جمهوریت نظام کې د ټوله ټولنې نظر مهم وي دا په خبره ټولنه د یو کس په نظر او امر نه چلیږي او تل اجتماعي نظر ته اړتیا لري
جمهوریت یو نظام دی پدې کې د انسانانو ورایت اهمیت ورکول کیږي او د انسانانو د رائے په نتیجه کې بیا یو نظام جوړیږي او هغه سیستم چې هغه د انسانانو مرهون منت وي هغه د یو امر د یو شهنشاه د هغه مرهون منت نه وي بلکې هغه چې کوم انسانان او انسانان ټول سره برابر دي کشپانه دي که باچا دي دا هغه رائے په جمهوریت مشروع کې وایي نو چې دا هغه رائے وایي نو دا هغه حقوق چې هغه هم یوي زه په خپل پاکستان کې خبره کوم دلته یو فوجي امر راشي هغه د انسانانو رائے چې دا هغه د خپل ګوټو لاندې کی او د دې حقوق چې هغه غضب کی فرد واحد انسانانو
فیصلی الیاس خان او سید علی شاه دواړه موافق دي چې رسنۍ یا میډیا نه یوازې په یو ټولنه کې د خلکو نظر ور بدلوي بلکې د هغوی د رایو په نتیجه کې یو مجموعي رایا فکر یا نظر هم رامنځته کوي نو په دې لړ کې د پاکستان د رسنیو کردار څنګه دی له الیاس خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان رسنۍ د خلکو رایا کټ مټ خپروي او کنه که یې نه خپروي نو وجوهات یې څه دي دی وایي تر ډېره حده خو رسنۍ د خلکو نظر خپروي، خو په ځینو معاملو کې په دوو وجوهاتو نه خپروي. یوه وجه د شخصي رسنیو مالي مجبوري، او دویمه یې د ځینو معلوماتو ولس ته ورکول د تاوان لامل ګرځېدل وي.
داسې په بعضي معاملو کې کېږي. دا هغه وجه دا ده چې په پاکستان کې کوم ادارې دي، صحافتي ادارې دي، ټلویزیون چینلونه دي یا اخبارونه دي، دا هغوی خپل معاشي مفادات وي. خاص کر داسې بعضې بزنس ګروپس وي، دا کاروباري چې کوم غټې غټې کاروباري ادارې دي، هغه ادارې هغوی ته د اډورټیزمنټ غټ غټ کمپینز ای ته ورکوي، او د هغې په بدل کې لازمي خبره ډېره پیسه ای ته ورکوي. نو هغه ادارې په داسې څه معاملاتو کې راون خلي چې هغه د عوامو د مفاد لپاره مثال په تور خني، او یو رپورټر لاړ شي او په هغه څیز یو رپورټ راوړي هغه ادارې ته. نو دا اکثر مونږ لیدلې دي، او مونږ سره پخپله هم شوي دي چې هغه ادارې بیا هغه چاپ کوي نه، شایع کوي نه.
الیاس خان وایي ځینې رسنۍ خپلې سیاسي ګټې هم لري. د ده په وینا که څه هم زیاتره پاکستانی رسنۍ د توازن ساتلو پوره هڅه کوي، خو بیا کله کله د ځینو سیاسي ګټو لپاره دا توازن نه ساتي.
تر ډېره حده پورې زما چې څونه خیال دی چې یو توازن خو ساتي، خو دا هغوی چې خپل کوم سیاسي مفادات دي د ادارو یا د ادارو د مالکانو، نو د هغې سیاسي مفاد ته لګون ته دغه ورکوي، د هغې سپورټ یې کوي.
رسنۍ د خلکو رایې په جوړولو او د خلکو رایې حکومتي واکدارانو ته د رسولو کار کوي. آیا پاکستانی میډیا دا کار په سمه توګه ترسره کوي او که څنګه؟ سید علی شاه له پاکستانی رسنیو خوشحاله نه ښکاري، او وایي زیاتره ادارې د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د ولس نظر او ستونزې نه په ډاګه کوي، او یوازې پر ځینو موضوعاتو زیات کار کوي.
ما په فکر سره میډیا خپل ذمہداري نه ادا کوي. میډیا دلته کوم چې دا کوم ټي وي چینل راغلي دي، هغه زیات په ریټینګ او په کمرشل اشتهاراتو په دې شان کې دا هغو دلچسپي زیاتې په نسبت د خلکو په ستونزو کې. نو هغه اول دا کوشش کوي چې خپل ریټینګ او زیات تر زیاته پیسې وګټي. کمرشل ادارې دي، پرایویټ مالکان دي، دا هغه کوشش را دي چې هغه زیات تر زیات پیسې وګټي. د اولس چې هغه اصل ستونزې دي هغه دوی نه هایلایت کوي.
دولت یا ریاست اصلا د رایې د اظهار ازادۍ ضمانت ورکوي، خو په نړیواله توګه پاکستان د یو ریاست په ډول پړ بلل کیږي چې د رایې اظهار پر ازادۍ قدغنونه او بندیزونه لګوي. په دې کې یو مثال پر نړیوالې ویډیوي او غږیزې وبپاڼې یوټیوب بندیز دی. الیاس خان وایي د حکومت لخوا د رایې پر اظهار دومره زیات بندیز نشته.
حکومت د طرف نه ډېر قدغنونه دغه سي نشته دی. بعضې خبرې پکې شته لکه په یوټیوب باندې چې کومه پابندي ده، زما چې څونه خیال دی ټول خلک دا ګڼي چې دا ډېره زیاته نقصان دی د پاکستان کې د انفارمیشن خپرولو کې. دا غینه علاوه لکه په میډیا باندې داسې پابندی بظاهر شته دی نه.
لیلی اسخان مې پوښتنه وکړه چې په ظاهره بندیز نه وي، نو بیا په پټه څه ډول بندیزونه موجود دي؟ دا وایي په نارسمي ډول بندیزونه داسې وي چې د ځینو سیمو خبرونه د هغو ځایونو چارواکو یا ولس د رویو له کبله نشي نشریدای.
غیر رسمي توګه باندې پابندیان بهر حال شته دی، ځکه چې په لوکل سطح باندې زه به تاسو خبره وکړم، ژورنالیستان هغوی یې نشي کولی، ځکه یې نشي کولی چې هغوی ته دلته کې لوکل دشمنیانې جوړېدای شي، پولیس نه خفه کېدای شي، دلته نورې چې کوم دا سرکاري ادارې دي، ایجنسیانې دي خفه کېدای شي. نو دا خبرې لکه اسلام آباد نه ژورنالیست راشي آی کولی شي.
الیاس خان وایي د هیواد په مرکزي سطح هر وخت چې ریاست دا فکر کوي چې ځینې مسلې د هیواد له امنیت سره تړلې دي یا داسې نور، پر هغوی هم شفاف څېړنې نشي کېدای.
په مرکزي سطح باندې هم زمونږ خاص کر د هغه مفادات، هغه د سیکیورټي معاملات چې کوم زمونږ په بعضې ادارو کې دا خیال دی چې ګنې هغه زمونږ د بقا لپاره ضروري دي، او هغې لپاره چې دی نو آیې کې اینټي انډینزم یا لکه دا کوشش چې افغانستان کې یو فرینډلی حکومت وي، دې قسم سیزونه چې کوم دي، دې باندې هم ډېر داسې ترانسپیرنټ دغه انکوائری او جرنلزم چې دی نو هغه لا فل هر دومره ممکن نه دی سمره چې پکار دی.
نو د دې خدا معنا شو چې د پاکستان دولت په رښتیا هم په ځینو مسلو کې د رای د اظهار پر ازادۍ بندیز لګوي. په کوټه کې خبریال سید علی شاه هم دا ګڼي چې د پاکستان امنیتی ادارې او ملکی بیوروکراسي لا دې ته نه دي تیار چې جمهوری نظام دې سم عملی شي او د خلکو د ویناو مطابق دې دا نظام وچلیږي.
موږ چې تر اوسه په نظم جمهوریت دومره میچور دي، نظم میډیا دومره میچور ده، او بیا موږ استابلیشمنت هم په جمهوریت یا د جمهوری ادارو
داغو سره زیاته تجربه نسته تر اوسه پورې لا دوی دا شی نه قبلوي. کله دا وایي چې بھائی د ارمی چیف کور ودان هغه مارشلان نه ولګوله، موږ تر اوسه په هغه پسمانده معاشره کې ګرځو چې دلته اوس هم خلک دا غواړي چې یار یو فوجي امر دې راشي مارشلان دې ولګي، کوم چې جمهوري سیټ اپ دی هغه دې سی واخلي. نو زموږ چې کومه ملټري اسټابلیشمنټ ده یا سیول بیوروکریسي ده، هغه ذهني طور اوس هم د عوامو حکمرانۍ ته د عوامو حکمرانۍ برداشتولو ته تیار نه دي.
نو هر وخت چې د فکر پر څرګندولو او ښکار کولو بندیزونه وي، نه دې تاوان څه وي. سید علي شاه د پاکستان ټولې بدبختۍ د نظام له نشتون او د رایې پر اظهار له لګېدلو بندیزونو سره تړي او بیا یې د غرب له ټولنو سره پرتله کوي.
د دې تاوان چې وي هغه بیخي ډېر زیات وي. دا هغه وجه دا ده چې په کوم ملک کې د انسانانو بچی وي او یو اجتماعي یو سیستم وي، نو د هغه ملک چې کوم معاملات دي هغه ډېر ښه چلیږي. او په یو ملک کې چې یو فردي واحد فیصله کوي، نو هلته چې دي بیا حالات خراب وي. زه خو خپله دا وایم چې زموږ په ملک کې که دا وخت بدامني ده، جهالت دی، بېروزګاري ده او غربت دی، د دې ټولو وجوهات دا دي چې زموږ په ملک کې یو مضبوط نظام نشته، یو سیستم نشته. که یو سیستم وای نو دا شان بیا نه وای. ولې چې سیستم یو په سیستم کې باچا چې دی هغه هم جواب دی دی، او کوم چې دغه دی رعایا دی هغه هم جواب دی دی. د یو عام سړي او د یو باچا د یو وزیر د هغه فرق نه وي.
په رایو کې بدلون د یو خاص فکر خپرول او د فکر او نظر پر ښودلو بندیزونه ډیر تاوانونه لري. الیاس خان وای د نن پرتلا د 1980 او اویایمو زیږیزو لسیزو پاکستانی ټولنه دومره متشدد نه وه لکه څنګه چې نن ده.
1970s هغه وخت کې زمونږ معاشره کې لکه ذهني د تشدد روجان یا داغي سپورت انتها پسندي دا سیسونه زمونږ په معاشره کې نو دا سیسونه زیات تر راغلي دي 80s کې او 90s کې. او زه دا غنما چې دې کې یو ډېر لوی برخه چې دی نو زمونږ د هغې ادارو ده چې هغوی اسلامي ګروپونه سپورټ کول د دې دپاره چې افغانستان نیوټرلایز کی. هغوی هر هغه خبرې میډیا په پاکستان کې په ډېر لوی پیمانه باندې مینیپولیټ شوې ده په 80s او 90s کې، او آ شوې ده په حق کې د شدت پسندۍ او په ضد د کوم زیات ماډریټ خیالات دي یا سیکولر خیالات دي، دې تر چې د ډیر زیات زد رسولې شوی دی.
خو سید علی شاه په دې باور دی چې په نړۍ کې له بدلونونو سره په پاکستان کې هم څه نا څه بدلون را روان دی.
په ټوله دنیا کې یو بدلون را روان دی، نو په پاکستان کې دا اول ځل دی چې د دې سیول سوسایټي او میډیا چې د هغه میچورټي ته روانه ده او پر استیبلشمنت باندې یو ډیر ماونټینګ پریشر دی. همیشه دوی دا خطر لري که چېرې موږ غنونه ولګو یا بندیزونه ولګو، نو د هغه چې کومه اغیزه ده، ډېره خطرناکه اغیزه چې ده، هغه به پر ولس باندې او ولس چې دی هغه چیلنجولی شي.
اورېدونکو، تاسو واورېدل چې په پاکستان کې ریاست هم په څه ناڅه شکل او رسنۍ هم یوه یا په بله بڼه د رایې اظهار په لار کې خنډ دي، یا یې په سم ډول نه خپروي، او یا هم د یوه خاص فکر په مسلسله توګه د اظهار لارې چارې لټوي چې د ګټې پر ځای یې تاوانونه ډېر دي. پوهان په دې اندي چې یوازې سم جمهوري نظام د پاکستان ټولې ستونزې هوارولی شي. بله اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو په مخامخ.
جمهوریت زمون کم محبت لپارا هم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران
مد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران آنن پر کشپا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا